عربستان سعودی بروز جمعه در یک صحبت تلفنی توافق کردند که رای حل سیاسی برای صلح پایدار در یمن ضروری است.
تشکر از این که تا این دم با ما بودین. ساعت 4 عصر است و گزارشات ما به زبان دری در همینجا با پایان رسید. همکارم صفی الله استانگزی با پیشکش نمودن مطالب و گزارشات به زبان پشتو تا یک ساعت دیگر با شما هستند. خوش آمدی صفی جان.
من کاملا تاسو السلام علیکم وخت په افغانستان کې ما از دیگر سلور بجې شوې ده پښتو خبرونه او عبد الله عبید په تخنیکی همکاري در تخبريږي. د خبرونه په دویمه نیمه کې د ورکو شوې ځانو پروګرام خبريږي. خو په لومړۍ نیمه کې راپورونه او خبرونه وره. په راپورونو کې ورشي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو دورځنی رسمي سفر تهران ته رسیدلی دی. ملګری ملتونه په یو نوي راپور کې وایي له تاریخوالي سره ډېری مخ شوې افغان میرمنې د عدلي او قضایي ارګانونو پر ځای دې ته لیواله دي چې خپلې قضیې په درېمګړي او سنتي جرګو هوارې کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په بهرنیو خبرونو کې چې وروستی فرشته جلالزی وایي اوري د یمن حکومت د ایران هغه پلان رد کړ چې په دې هېواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یې ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی و. خو لومړی به د افغانستان خبرونو ته غوږ شو چې اجمل تورمانی وایي.
ولسمشر غنی نن سهار د یو دوه ورځنی سفر په هدف د خپل ایرانی سیال په بلنه تهران ته ولاړ. د کورنیو چارو وزیر وایي افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د حملو دفع کولو ته چمتو دي. د ملګرو ملتونو سازمان نن وویل د هغو افغان ښځو لپاره چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي او کړیږي باید عدالت ته لاسرسی پیاوړی شي. بشپړ خبرونه واوري. ولسمشر غنی نن سهار د یو دوه ورځنی سفر په هدف د خپل ایرانی سیال په بلنه تهران ته ولاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیار سراج الحق سراج د ولسمشر د دغه سفر په اړه وایي
امروز صبح جناب رئیس جمهور در رفت یک حیات
نن سهار ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ تهران ته خپل دوه ورځنی سفر پیل کړ. په دغه سفر کې ولسمشر د ایران له جمهور رئیس او یو شمېر نورو چارواکو سره ګوري او دغه شان د دواړو هیوادونو د بهرنۍ چارو د وزارتونو لخوا به د همکارۍ تفاهم لیک هم لاسلیک سي.
راپورونه وایي چې د ایران ولسمشر حسن روحانی د ولسمشر اشرف غنی نه تود هرکلی کړی دی. په دغه سفر کې یو شمېر لوړپوړي دولتي چارواکي هم د ولسمشر غنی ملګرتیا کوي. د کورنیو چارو وزیر وایي افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د حملو دفع کولو ته چمتو دي او د مخالفینو د ځپلو امر یې ورته کړی دی. نورالحق علومي دا مسله نن د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړه. د سناتورانو اندېښنه تر ډېره د بدخشان او جلال آباد د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه وي او له مسؤلینو یې وغوښتل چې د داسې حملو د مخنیوي لپاره باید اقدام وکړي. علومي وویل افغان امنیتي ځواکونه له ستونزو او قربانیو سره سره مهمې لاسته راوړنې هم لري. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علی مراد بیا د سناتورانو د پښتنو په جواب کې ویل چې د بدخشان په وروستۍ حمله کې یو شمېر امنیتي ځواکونو غفلت کړی چې اوس توقف شوی دی. او د ملګرو ملتونو سازمان نن وویل د هغو افغان ښځو لپاره چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي او کړیږي باید عدالت ته لاسرسی پیاوړی شي. د دې سازمان په راپور کې چې نن خپور شو ویل شوي چې له 110% ښځو چې دوی په سروې کې خبرې ورسره کړي یوازې 50 تنو ویلي چې ستونزې د افغانستان د عدلي سیستم په مرسته حل شوي او تیری کوونکي تر جنایي څېړنو وروسته محاکمه او مجازات شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په افغانستان کې د کورنۍ تشدد سیاست پیخې د قضایی او عدلی دارو پر ځای د منځګړتوب او کورنیو معاملو لاره هواری کی. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه اوس هم د سیمه او نړۍ خبرونه او فرشته جلال سي.
اسرائیل وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پریکړې ته چې د ایران پر رژیم د S-303 دافیاوه مسایلو سیستم پلوري د شدید خطر په توګه ګوري. د اسرائیل ستر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په بیت المقدس کې خپلې کابینې ته وویل
اسرائیل غواړي بخمره رابه ات اسپکاتی ل 300
دا وایي موږ دا چې روسیه غواړي پر ایران د دافع هوا مزایلو دغه سیستم خرڅ کړي ډیر لوی ګواښ کڼو. په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې ایران په سیمه کې او د اسرائیل د دولت د پولو په شاوخوا کې خپل تشدد زیات کړی دی. اسرائیل دې حقیقت ته چې د ایران او نړیوالو ترمنځ په موافقه کې د ایران د تشدد ته هیڅ اشاره نه ده شوې د ستر تهدید په توګه ګوري. داسې هیڅ اشاره نه ده پکې شوې چې ایران ته ووایي چې د موافقې په پیل او یا د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته خپل دغه ډول تشدد بند کړي. د اسرائیل صدراعظم وسلم هم دارس په تهران کې د پاوز ورځي پرونیو مراسمو ته په اشاره کې وویل چې ایران هر کال نړیوالو ته د خپل وسلو ننداره ورښکاره کوي. نتنیاهو وویل چې اسرائیل به د خپل دولت او خپل ولست امنیت ټینګ ساتلو لپاره له هیڅ هڅې دریغ ونه کړي. د ایټالوي مطبوعاتو په حواله داسې ویره ده چې ښایي لږ تر لږه 500 تنه کډوال چې د لیبیا له سواحلو د مدیترانې په اوبو کې د اروپا په لور روان و د بیړۍ د ډوبېدو له امله مړه شوي وي. د ایټالیا سمندري ساتونکو نن وویل چې دا بیړۍ د لمپیډوسا ټاپو په لویدیځ کې د لیبیا په اوبو کې ډوبه شوې او لږ تر لږه 28 تنه ژغورل شوي خو 24 جسدونه هم موندل شوي دي. د ایټالیا یو خبري اژانس وایي چې په بیړۍ کې 500 تنه سپاره و. د مهاجرت نړیواله اداره اټکل کوي چې په تیرو تقریبا درې نیمو میاشتو کې 60,000 کډوال چې زیات یې د منځني ختیځ او د افریقې د شمال د هیوادونو دي د ایټالیا خاورې ته ننوښتي دي، خو نږدې 500 تنه ایټالیا ته تر رسېدو مخکې په سمندر کې د بیړیو د ډوبېدو له امله مړه شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې د عراق په انبار ولایت کې تر 90,000 زیات خلک د حکومتي ځواکونو او د اسلامي دولت په نوم د وسوال ډلې ترمنځ د روان نښتو له امله بې ځایه شوي دي. په عراق کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ د پروګرام مشري لیز ګراندی نن وویل چې وضعیت ډیر خراب دی او یوازې د عاجلو بشري مرستو د ورسېدو په صورت کې خلک ژغورل کېدلی شي. ګراندی نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تښتېدلي خلک ډیرو ابتدایي کومکونو لکه اوبو، خوړو او د سر پناه کولو لپاره خیمو ته اړتیا لري او یوازې د دې اساسي موادو ورسېدل زیات کسان له حتمي مرګه ژغورلی شي. د یمن حکومتي چارواکو د ایران لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته هغه وړاندیز رد کړی دی چې په یمن کې د سولې لپاره ایران برابر کړی وو. د ایران د یمن د حکومت یو چارواکي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې دا یوه سیاسي هڅه ده او دوی نه مني. د قبرص په شمال کې خلک نن د ولسمشرۍ په ټاکنو کې برخه اخلي. نوی ولسمشر به د دواړو قبرصونو د یو ځای کېدو لپاره په مذاکرو کې چې راتلونکي میاشت پیلېږي د دوی استازیتوب کوي. نظر پوښتنې څرګندوي چې د محافظه کار ګوند استازی درویش روګلو ښایي تر نورو شپږو کاندیدانو زیاتې رایې وګټي، خو ښایي د دې لپاره چې د ټاکنو ګټونکی اعلان شي کافي نه وي. نو داسې ګڼل کېږي چې د اپریل په 16 د انتخاباتو دوهم دور وشي. د قبرص په شمال کې په خپل سر اعلان شوی ترک جمهوریت یوازې ترکیه په رسمیت پیژندلی او نړیواله ټولنه په نیکوسیا کې یونانی حکومت د دغه ټول ټاپو مشروع واکمن ګڼي.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به هوا بارانی وي، د تودوخې لوړ درجه 21.1. په کندهار کې هوا بارانی، د تودوخې لوړ درجه 12.2. مزار شریف هوا بارانی، د تودوخې لوړ درجه 16.2. هرات هوا بارانی، د تودوخې لوړ درجه 19.1. غزنی اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 22.5. ګردیز هوا بارانی، د تودوخې لوړ درجه 20.5. او په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 20.2.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو پر وېپانه هم پیدا کولای شئ په د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې په دې ریپورت اورئ چې ولسمشر نن په یو دورځني رسمي سفر تهران ته ورسید.
جناب رئیس جمهور به این سفر رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران و مقامات دیگه جمهوری اسلامی ایران ملاقات های خود داشتند.
په ننګرهار کې مدني فعالانو او ګڼ شمېر خلکو د جلال آباد په ښار کې د پرونۍ انتحاري حملې د قربانیانو د یادښت په خاطر یو حرکت وکړ او شعارونه ورکول چې باید د خلکو مرګ ژوبله ودرول شي.
د غونډې برخوال او لاریوال پر مخالفینو همغږ کوو چې نور نو په دې او هغه نامه په هېواد کې افغان وژنه او انسان وژنه بس کړئ، پردۍ جګړه زموږ کور ته مه راوړئ.
په یو بل ریپورت کې هم اوري چې د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشرې پر سر لا هم د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات پای ته نه دي رسیدلي.
جمهور رئیس او اجرایي رئیس انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په اړه باندې بحثونه سره کړي دي. یوازې د رئیس په اړه لا هم تصمیم باندې دواړه رهبران کار کوي په ګډه باندې.
د بهرنیو رپورټونو ته هم غوږ کېږدی، خو د پروګرام دویمې نیمه ډېره برخه د ورکو شوې ځانو خپرونې ته ځانګړې شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو دورځنی سفر تهران ته ولاړ. دغه وزارت چارواکي وی په دغه سفر کې به د دواړو هیوادونو ولسمشران سره وګوري او د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ به د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک شي. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي د ولسمشر سفر ایران ته د سیمې پر حالاتو د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه او نورو برخو کې ډیر مهم ګڼي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ولسمشر اشرف غنی په داسې حال کې ایران ته سفر کړی چې په دې وروستیو کې افغان حکومت د یمن حکومت مشروع بله او دې مسلې ظاهرا ایرانی چارواکي له افغان حکومت خوابدي کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ایرانی چارواکو سره د افغان ولسمشر لیدنه کتنه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د تفاهم لیک لاسلیک کول د ولسمشر غنی په مشرۍ دغه هیواد ته د حکومتي پلاوي د سفر مهم ټکی ګڼي. د دې وزارت د وایان مرستیال سراج الحق سراج د یک شنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې سفر د اجنډا په اړه وویل.
نن سهار ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ تهران ته خپل دوه ورځنی سفر پیل کړ. په دغه سفر کې ولسمشر د ایران له جمهور رئیس او یو شمېر نورو چارواکو سره ګوري او دغه شان د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو لخوا به د همکارۍ تفاهم لیک هم لاسلیک سي.
د افغانستان د جمهوری ریاست څخه په دې اړه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه سفر کې د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د ملي امنیت سلاکار او د افغانستان د بهرنیو چارو مالی قانونو او پټرولیم او د کډوالو د راستنیدنې چارو وزیران د ولسمشر ملګرتیا کوي. دا وخت له رسیدو وروسته ایران ته د ولسمشر غنی لومړنی رسمي سفر دی. خود اجرایی ریاست دوهم رسیال پتوگه خاغله محقق او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په خوا تر دی هم ایران ته تللی او په بیلا بیلو امنیتی سیاسی او په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له ایرانی چارواکو سره خبرې کړي دي. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي د ولسمشر سفر ایران ته د سیمې د وضعیت د ښه والي د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه او نورو برخو کې ډېر مهم ګڼي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی محمد داود کلکانی.
سفر رئیس جمهور افغانستان به ایران
ته د ولسمشر سفر هم پر سیمهیزو موضوعاتو هم د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې ډېر اغېزمن دی، ځکه ایران د افغانستان ګاونډی هیواد دی او په بیلابیلو برخو کې کیدای سي چې ښې همکاري ولري.
په افغانستان کې د داعش فعالیتونو او په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدلو موضوع هم ایران ورخطا کړی او تل یې په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. کارپوهان وایي په داسې یو حال کې ایران ته د افغان ولسمشر سفر ډېر مهم دی او ښاغلي غنی ته پکار ده چې ایرانی چارواکو ته دا ډاډ ورکړي چې د ویرې خبر نشته او له خاورې څخه یې دغه هیواد ته هیڅ ډول ګواښ نه دی موجود.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او لوړپوړي حکومتي چارواکي نن تهران ته رسیدلي دي او هلته به له ولسمشر حسن روحاني او ځینو نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري او تفاهم لیکونه هم لاسلیک کوي. رابه شو یوې مرکې ته چې د دغه سفر د اهمیت په اړه شوې ده. په دې مرکه کې چې زموږ همکاري حمیدی هارون عثمان کړي د افغانستان د سیمهیزو مطالعاتو له مشر سیمهیزو مطالعاتو د مرکز له مشر البته غفور لیوال سره مرکه کړي او له هغې پوښتنه کړي ده چې په اوسني وخت کې ایران ته د ولسمشر او لوړپوړو افغان چارواکو سفر څومره له اهمیت ډک ده.
دو درې مهم مسائل دي چې سړی باید دغه سفر ته د جدي او له اهمیت څخه ډک سفر په سترګو وګوري. اول د افغانستان وروستی دریز د یمن د جګړې په اړه تابان په ایران کې شاید یو شمیر احساساتي عکس العملونه راپارولي په ځینو کړیو کې. د رئیس جمهور سفر کولای شي د ډار د لامل شي چې افغانستان د سیمه ییزو سیاستونو په پالیسۍ کې د انډول ساتنې اصل رعایتوي او افغانستان هیڅکله د یو ګاونډي پر وړاندې د نورو لخوا نشي کارېدلی. دا یو اصل دی د افغانستان د بهرني سیاست. دوهم دا چې تاسو پوهیږئ چې ایران په نویو اقتصادي شرایطو کې د افغانستان لپاره مهم اقتصادي شریک دی. ټاکل شوی ده چې په دغه سفر کې یو شمېر اقتصادي قراردادونه هم لاسلیک شي او دا د افغانستان لپاره مهمه ده. افغانستان او په تیره بیا ایران په دې وروستیو وختونو کې د یو ګډ تهدید سره مخامخ دي او هغه د داعش نوې ډله ده چې تر ټولو لوی هدف او ټارګیټ یې هم ایران دی. له بده مرغه یو تصور داسې دی چې دغه ډله به افغانستان ته پښو لاندې کوي او منځنۍ آسیا او ایران ته به نفوذ کوي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ خاطر دې ایران په دې مبارزه کې له داعش سره په مبارزه کې د افغانستان نه ملاتړ اعلان کړی او ویلي دي چې په دې مبارزه کې به ملګرتیا وکړي. څومره فکر کوئ چې په دې سفر کې به په دې مسلې بحث وشي؟
تر هر څه مخکې باید هغه مشترکې لارې چارې پیژنو چې دغه دواړه هیوادونه څه کولی شي، په کومو برخو کې مرسته کولی شي. تاسو پوهیږئ چې ایران تر شدید نړیوال بندیز لاندې دی، په ډیرو برخو کې ایران د مرستې صلاحیت نه لري. بله خبره دا ده چې یو شمېر ډلې په افغانستان کې یا په ایډیولوژیکو دلایلو یا په نورو فرهنګي او سیاسي اړیکو پر بنسټ د ایران خواخوږي ډلې ګڼل کېږي. دوی په خپله د افغانستان په نظام کې یو طرف دي. څنګه کولی شو چې ایران د دغو ډلو د حامی په توګه د ملاتړ په توګه د افغانستان د ثبات لپاره کومک وکړي؟
نو دا مسله باید د افغانستان د حکومت د خوانه طرح شي. هدف هم دا ده یا داسې یو وړاندیز تاسو کوئ؟
طبعا په دغو خبرو کې به پر دې ټولو مسایلو خبرې کېږي.
یوه بله مسله سوریې ته د یو شمېر افغانانو لیږل دي چې د راپورونه خپاره شوي ایران یې لیږي. څه فکر کوئ حکومت باید دغه مسله هلته یاده کړي؟
اول په دې اړه یو شمېر نړیوال سټنډرډونه او کنوینشنونه شته. د یو هیواد مهاجر په کومو شرایطو کې د بل هیواد لپاره استخدامیږي او په کومو ډول مسایلو که ایران د کډوالو جبري استخدام او عسکرګيري تلاش ورزوي د نړیوال کنوانسیونونو پر بنسټ مجاز نه ده. دا باید وګورو چې د کډوالو په اړه افغانستان او ایران کوم تعاملات لري. آیا د دغو تعاملاتو پر بنسټ دا ممکنه ده چې موږ ایران دې ته مجبور کړو چې د افغاني کډوالو ترمنځ د سربازګرۍ له بهیر څخه خلاص واخلي؟ آیا د عقیدوي دلایلو پر بنسټ د افغاني ځوانانو وینه بهول د دې ارزښت لري چې په پردیو جګړو کې وژل شي کنه؟ دغه ټول مسایل کېدای شي د هغو تعاملاتو پر بنسټ چې موږ یې له پخوا څخه له ایران سره لرو تر بحث لاندې راشي.
افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز له مشر غفور لیوال سره مو د حمیدې هارون عثمان مرکه اوریدله. ښاغلي لیوال، په دې مرکه کې د ایران ته د افغان ولسمشر او مل پلاوي سفر له اهمیت ډکو باله. وی ویل چې په څو مهمو برخو کې له هغې ډلې اقتصادي او سیمه ییزو سیاستونو په برخه کې دا سفر ښې لاسته راوړنې لرلی شي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
ازادي رادیو ټولې خبرونې پر ویب پاڼې هم اوریدلی شي او همي مطالب لوستلی شي. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ پښتو فیسبوک پاڼه هم لرو. پته ده facebook.com/azadiradio. دلته تاسو کولی شئ د خپلې سیمې خپل عکسونه له خپل نمونه او د سیمې له ادرسونو سره یو ځای موږ ته راوستوي څو تاسو په نوم درته خپور کړو. په دې پښتو فیسبوک پاڼه کې مهم کار د خبرونو خپرول دي چې تاسو کولی شئ شیبه په شیبه له نورو مخکې خبرونه واوري. بیا هم د فیسبوک پاڼې ادرس درته تکراروم، پته د facebook.com/azadiradio. یوازې خوښه کړئ نو تل خبرونه اوریدلی شئ. د ننګرهار د پرونی پیښې په غبرګون کې په سلګونو خلکو مدني حرکت ترسره کړ. دغو خلکو په پرونی پیښې سخته خواشینی وښوده او ویلي چې دا یو لوی ناورین دی او مرکزي حکومت ته په کار و چې باید ملي ماتم یې اعلان کړی وای. په دې اړه شاه محمود شینواري له جلال آباد دا رپورټ را لېږلی.
د جلال آباد ښار د پرونی پیښې وروسته په دې ښار چوپه چوپتیا خوره ده او اوس هم د ګڼ شمیر دوکانونو دروازې تړلې، د مارکیټونو ماتې ښیښې پر سړکونو پرتې دي. د پیښې ځای په اوبو وینځل شوی خو لا هم د وینو رنګ پرې پاتې دی او د خلکو په څیرو کې د ویر نښې ښکاري. ولسونه خپل دغه درد په ماتم نمانځي. په همدې خاطر د ننګرهار مدني فعالانو، قومي شوراګانو، ځوانانو او له کونړ څخه راغلو ولسونو د یو مدني حرکت له لارې د جلال آباد پرونی پیښه په کلکو ټکو وغندله او دا یې وحشیانه عمل وباله. دغو خلکو چې شمېر یې سلګونو تنو ته رسېده په پرونۍ پیښه ماتم وکړ او د شیرزي لوبغالي څخه تر پیښې ځای پورې مدني حرکت ترسره کړ. وروسته دغه ماتم کوونکي د پرونۍ پیښې په ځای کې راټول شول او د څو شېبو لپاره یې د شهیدانو فاتحه واخیستله او زخمیانو ته یې د دعا لاسونه لپه کړل. ماتم کوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا د هغه چا کار وباله چې د انسانیت له دایرې څخه لرې دي. دوی له چارواکو هم ګیله وکړه چې ولې په دې ماتم کې ورسره شریک نه شول.
داسې عامې وژنې دا یوه ټول وژنه وه. داسې ټول وژنې هېڅ دین نشي توجیه کولی. په نړۍ کې هېڅ یو دین د دې اجازه نه ورکوي چې انسانان دې وژل شي. دا کار چې هر چا ترسره کړی دا هېڅ انسانان نه دي. دوی د انسانانو په وسیله د انسانانو په شکل دوی روبوټونه دي، دوی ماشینونه دي، دوی د بلې خوانه کنټرولېږي. هغوی سره د چوکیو غم دی، هغوی سره د ملت غم نشته دی. د ملت غم د ملت د خلکو سره دی چې راشي دلته نن موږ سره اوږه په اوږه ودرېږي. زموږ شهادت ونمانځي دوی. دوی خو دومره حد عقل یو 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 چارواکی نن په دې غونډه کې نشته دی چې څه چې تیر شو دلته، څه وشو دلته، په چا تیر شو. هغه ځمکه سوځي چې اور پې بل دی. لاړ شئ د هغه خلکو له پوښتنه وکړئ د چا چې د کور نه څلور جنازې په یو ځای وتي دي. په دې باندې نه کېږي چې زه بیرغ راوالم، د سر نه یې تو کړم، د تلویزیون مخې ته راشم، یو دوست چغې ووم او بېرته لاړ شم. عملي کار وکړئ، اوږه په اوږه راسره ودرېږئ.
دلته پرون د وینو سیلابونه په دغه سیمه کې ووهېدل. دلته د وحشت هغه انتها وشوه. دا چې هر چا وکړه، هر ظالم وکړه، هر قاتل وکړه، دا واقعا هغه تر ټولو هغه پس کار په دې سیمه کې په دې سیمه باندې پرون وحشت تېر شو. نن دا ځوانان راغلي دلته خپل غږ د مدني حرکت په توګه باندې دلته موږ پورته کړو. موږ د قاتلینو د محاکمې غوښتنه وکړه. موږ دلته په دې هېواد کې نور د افغان وژنې د ودرېدو غوښتنه وکړه، د دې پروژې د بس کېدو غوښتنه.
د دې ماتم کوونکو یو تن انجینر راحت ګل زیارمل پر مرکزي دولت غږ وکړ چې دا یوه لویه غمیزه ده او دوی باید د ملي ماتم اعلان کړی وای.
ولسمشر د هېواد په ځینو حساسو پیښو کې ډېر زر غبرګون څرګندوي، لیکن ولې زموږ ولسمشر، ولې زموږ ټول حکومتي دستګاه، ولې دوی پرون دومره بې غوري کړې ده؟ لږ تر لږه دا پرونۍ نیټه باید د افغانستان په جنتري کې دا د ملي ماتم په نوم باندې ثبت شي. هر کال دغه یوه ورځ باید ملي ماتم وي. د شاوخوا 2500 کورنۍ د غم په ټغر ناستې. 2500 هغه کورنۍ چې د کورنۍ خواږه غړي د لاسه ورکړي دي او یا ټپیان دي، او د دوی سره چې تړلي څه کسان دي. په لسګونه زره ننګراریان نن ژاړي. نن په هر کور کې غم دی، نن په هر کور کې فاتحه ده، نن په هر کور کې درد دی. زموږ حکومت ولې ملي ماتم نه اعلانوي؟ ولې لږ تر لږه زموږ حکومت نړیوالو ته نه کوي چې موږ باندې سور اور بل دی؟
یو شمېر نورو مدني فعالانو بیا د ننګرهار پر پوهنتون انتقاد وکړ چې دا ډول ظلم پر وړاندې چوپ پاتې کیږي او د هغوی مدني حرکتونه یوازې د ورانکاري پورې تړلي دي. مدني فعال شریف الله ناصری وایي لازمه وه چې نن د ننګرهار پوهنتون محصلینو هم د دې پیښې غندنې په موخه غږ پورته کړی وای.
دا چې نن کوم مدني حرکت د مدني ټولنو لخوا نه ترسره شو، د شنبه د ورځې د ناورین په اساس باندې متاسفانه د ننګرهار پوهنتون نه محصلینو نه استادانو، حال دا چې د خپل استاد هم په پیښه کې قرباني شوی، ګډون یې ونه کړ، هیڅ موږ سره همکاري ونه کړه. دې سره دا خبره د شپې لخوا نه هم انګه کړې وه. دوی یوازې د فلسطین او د مصر په غم ژړلو ته ډېر تکړه دي. دوی د داعش بیرغونو، د طالبانو بیرغونو، شعارونو ساتلو او پاللو ته تکړه دي. دوی سره یې ولس هیڅ غم نشته.
ماتم کوونکو وروسته یو پریکړلیک هم خپور کړ چې په یوه ماده کې د دولت له وسلوالو مخالفینو غوښتل شوي چې له ورور وژنې لاس واخلي او خپل مخونه دې خلاص کړي تر څو افغانان خپل قاتلین وپیژني.
د غونډې برخوال او لاریوال پر مخالفینو هم غږ کوو چې نور نو په دې او هغه نامه په هېواد کې افغان وژنه او انسان وژنه بس کړئ. پردۍ جګړه زموږ کور ته مه راوړئ. له وجل کمنې جګړې څخه عبرت واخلئ. پردی ټوپک د افغان اوږو کوز او خپل مخونه لوس کړئ. دې ولس ته حق ورکړئ چې خپل قاتل خو وپېژني.
دغه پیښه تېره ورځ د جلال آباد ښار د مخابراتو په څلور لارې کې ترسره شوه چې د روغتیا ریاست د مسؤلینو په خبره له دې پیښې څخه ورته 24 جسدونه او 125 تنه زخمیان ورول شوي وو. د دې برید مسؤلیت د اسلامي خلافت په نامه یوې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی.
ژورنالیزم
ژوند
آزادی خزینه پسر اجازه نور کی چې دوی لاش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنا
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
ازادي رادیو په افغانستان کې په دولسو شپږنۍ منځنۍ څپه افم سره شرپ پنځه باندې اوري د ازادي رادیو خبرونې پر ویب سایټ هم اوریدل شي پته د ازادي رادیو ټکی اورګ او د ماخام لوبې د سهار تر پورې په همدغه څپو چې ازادي خبرونې کوي د امریکا غاښ د امریکا غاښنا رادیو هم نشرات لري اوس په همرا شو د ایران ته د افغان ولسمشر او ورسره مل پلاوی د سفر په اړه ورسته جزئیات ته البته د جزئیات هم د اوس مونږ ته را رسیدلی دي د افغانستان او ایران ولسمشرانو له مخدره موادو او تروریزم سره په ګډه مبارزه ټینګار وکړ د ایران تسنیم خبری اژانس ریپورټر کوي چې دواړو ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حسن روحانی نن سره په تهران کې وکتل او ټینګار یو کټشي باید د عملیاتو په خاطر البته د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او همدارس د تروریزم پر وړاندې د عملیاتو په خاطر باید سره دواړه لوري معلومات شریک کړي او همدارس په سرحد کې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه او همدارس د تروریزم پر وړاندې هم په مبارزه کې دواړه لوري سره ښکیل اوسي دغه دواړه ولسمشرانو همدارس په نورو مختلفو برخو هم ځینی موافقه سره وکړي له هغې ډلې په اقتصادي برخه کې په سوداګرۍ برخه کې د انرژۍ په برخه کې او همدارس د قانونو په برخه کې هم دوی سره ځینی موافقه وکړلې همدارس دواړه ولسمشرانو د افغان مهاجرینو په اړه باندې هم خبري وکړي او د افغان مهاجرینو د ستونزو په حلولو سره موافقه وکړله په دغه غونډه کې چې نن په تهران کې وشوله دواړو ولسمشرانو ومنله چې باید هغه افغانان چې ایران ته د کار کولو په خاطر یا د زده کړو په خاطر ورزی باید له رسمي ویزی ترلاسه کړي همدارس د سیستان بلوچستان د ایالت یا ولایت په اړه باندې هم ځینې خبرې مطرح شولې د هغه ورستی جزئیاتو چې ولسمشر چې ایران ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه مونږ ترلاسه کړی دي البته د ویل د چې له ایران سره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ستراتیژیکو اړیکو یو تړون لاسلیک کړی و چې مهمې برخې امنیتي موضوعګانې وي البته په امنیتي موضوعګانو کې په دې موافقې ټینګار شوی و د ویل د چې افغانستان ایران ته هغه پنځم هیواد دی چې په تیر کال کې ډیر زیات صادرات ورته کړي وو ایران هر کال 2.38 بلیون ډالر سرمایه یا صادرات نورو ګاونډیو هیوادونو ته لري اوس به هم راشو یو ریپورت ته چې د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست په استناد شوی دی د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشرۍ پر سر لا هم د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ اختلافات پای ته نه دي رسیدلي ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشرې ته شکریا بارکزی ټاکلې خو اجرایی ریاست ورسره مخالفت لري بلخو د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه اکسین سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشر باید مسلکي او بېطرفه او وړ کس وي رحمت الله افغان په دې اړه ریپورت جوړ کړی
که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لا جوړېدا څخه څه باندې درې اونۍ اوړي خو د دې کمیسیون د مشرې پر سر د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو له وجې لا تر اوسه کمیسیون رسمي کارونه نه دي پیل کړي ولسمشر محمد اشرف خانی امریکا ته له سفر مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لپاره شکریا بارکزی مشره وټاکله خو د ولسمشر دې اقدام سره د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله مخالفت وکړ د حکومت د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د یک شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په نورو برخو کې اختلافات حل سوي خو یوازې د دې کمیسیون د مشرتابه پر سر اختلافات پر ځای دي
جمهور رئیس او اجرایی رئیس انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په اړه باندې بحثونه سره کړي دي ټول مراحل یې پای ته رسېدلي دي پر ټولو مواردو باندې تصمیم نیول شوی دی یوازې د رئیس په اړه لا هم تصمیم باندې دواړه رهبران کار کوي په ګډه باندې او هیله لرو چې ډېر ژر د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په کار پیل کړي
د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې په اساس باید د افغانستان د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره یو کمیسون رامنځته سي. دواړو مشرانو پریکړه وکړه چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره به یو 15 کسیز کمیسون کار کوي چې یو تن به پکې د ملګرو ملتونو استازی هم وي. یاد کمیسون دنده لري څو د انتخاباتو قوانین اصلاح کړي او همدارنګه راتلونکو انتخاباتو کې هغه ستونزې حل کړي چې په تیرو انتخاباتو کې افغانستان ورسره مخ و. ولسمشر محمد اشرف خانی د یاد کمیسون مشرۍ ته شکریا بارکزی وټاکله چې د اجرایي ریاست له مخالفت سره مخ شوه. د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست استدلال کوي چې د سیاسي توافقنامې له مخې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون باید د اجرایي ریاست تر نظارت لاندې کار وکړي او مشر یې هم داسې کس وي چې انتخاباتي اصلاحاتو ته پوره ژمن وي. په ورته وخت کې د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسن وای څومره چې د افغانستان د انتخاباتو نظام اسلام مهمه ده هغومره مشري هم مهمه ده. د دې شبکې مشر جانداد سپینغر سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون مشر باید مستقی بې طرفه او وړ کس وي.
ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون ډېر مهم کمیسون دی او نو ریاست هم ډېر مهم دی. د اختلاف د حل لپاره ضرور ده چې یو بې طرفه سړی چې یو ټیم پورې هم اړه ونه لري او لازم مسلکي توانایي ولري پایس د رئیس د کمیسون متاکل شي، ځکه د کمیسون اجراتو نه د دواړو رهبرانو او حمایت هم ډېر مهمه ده. که اوسنی اختلاف موجودي کېدای شي بیا په اجراتو باندې هم دا منفي اغېزه وغورځوي. نو بنان د رئیس مسله باید داسې حل شي چې دواړه رهبران توافق نظر ولري او یو مسلکي کس وي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو کمیسونونو او همدارنګه د مشرانو جرګې مشر د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون جوړېدل له اساسي قانون سره په ټکر کې بللی وو. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون غړي وایي چې دوی خپل مقدماتي کارونه پیل کړي خو رسمي کارونه یې لا نه دي پیل کړي. د انتخاباتي چارو کارپوهان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون ته سپارښتنه کوي د کمیسون غړي باید هر ډول سمتي، قومي، ژبني او ګوندي اختلافات شاته کړي او د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره کار وکړي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:00 او 1:30 دقیقې شولې. فرشتې جلالزی ته غوږ دوچې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ایران کې د ایران د جمهور رئیس سره کتلې دي او دواړو مشرانو په خپلو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې پر ضد په مبارزه کې د همکاریو د پراختیا ژمنه سره کړې ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دي چې زموږ خلک هر ورځ مري او موږ د بربریت سره مخامخ یو. د ملګرو ملتونو سازمان نن ویلي د هغو افغانو ښځو لپاره چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي باید عدلي او قضایي ادارو ته د رسیدو چارې زیاتې شي. د دې سازمان په رپورټ کې چې نن خپور شوی راغلی چې د 110% ښځو څخه چې د دوی په سروې کې خبرې ورسره سوي یوازې 15 تنو ویلي چې ستونزې د افغانستان د عدلي سیستم په مرسته حل شوې دي. اسرائیل صدر اعظم وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین د پریکړې ته چې د ایران پر رژیم د 303 اسدافي هوا مسایلو سیستم پلوري د شدید خطر په توګه ګوري. د ایتالیا مطبوعات وایي داسې ویره ده چې شایي لږته لږه 100 کډوال به چې د لیبیا له سواحلو د مدیترانې په اوبو کې د اروپا په لور روان و د یوه بیړۍ د ډوبېدو له امله مړه شوي وي. او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې ویلي دي چې په لیبیا کې ګڼ شمېر ایتوپیایي مسیحیان وژل دي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ. د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د ناشناویانو د کرکټ ټیمې په آسیایي سیالیو کې د ګډون په هدف پاکستان ته استولی دی. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه آسیایي لوبو کې د افغانستان په ګډون د آسیایي هیوادونو شپږو ټیمونو ګډون کړی دی. ښاغلی هوتک زیاته کړه چې دغه سیالۍ به د اپریل په 21 پیل او تر 3 اونۍ پورې به دوام وکړي. دا دوهم ځل دی چې د افغانستان د ناشناویانو د کرکټ ټیم په دغو سیالیو کې ګډون کوي. په جلال آباد کې د ختیځون د والیبال اتلولۍ سیالۍ د لغمان ټیم په ګټه پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست وایند عرف پیمان ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې د حمل په 25مه پیل شوې وي د همدې میاشتې په 29مه نیټه پای ته ورسېدې. نوموړي زیاته کړه چې په دې سیالۍ کې د ننګرهار، کونړ او لغمان د والیبال ټیمونو ګډون کړی وو. ښاغلی پیمان وویل چې د ختیځون د والیبال د اتلولۍ په دغو سیالیو کې د ننګرهار د خراسان پوهنتون ټیم دویم او د ننګرهار د اتحاد ټیم دریم ځای وګټه. د دغه سیالۍ هدف د والیبال سیالۍ لپاره د غوره لوبغاړو غوره کول ښودل شوي دي.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ښځینه قربانیانه تر ډیره دې ته ترجیح ورکوي چې د دوی قضیې د منځګړیتوب او سنتي جرګو له لارې حل شي، نه د عدلي او قضایي مراجعو له لارې. دغه راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یوناما او د بشري حقونو لپاره د دغه سازمان د عالي کمیشنرۍ له لوري برابر شوی دی. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
نیمګړی عدلي او قضایي سیستم، اداري فساد، کلتوري او کورني فشارونه او د تاوتریخوالي د دوسیو په څېړنه کې ځنډ هغه عوامل دي چې افغان ښځې په سنتي محکمو کې د خپلو ستونزو حل کولو ته اړ کړي دي. د ملګرو ملتونو نوی راپور چې د یکشنبې په ورځ خپور سو ښیي چې لا هم په افغانستان کې ښځې د تاوتریخوالي په پیښو کې عدالت ته پوره لاسرسی نه لري. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ایوان شیمونوویچ خبریالانو ته وویل د تاوتریخوالي د 110 قضیو له جملې څخه چې په دغه راپور کې ورته اشاره سوې، زیاتره یې د سیمه ییزو جرګو له لارې حل سوي دي.
Based on research documenting the situation of 110 women and girls,
د یو سلو لاس خزو او میرمنو د تاوتریخوالي قضیه چې 15% موارد د منځګړیتوب له لارې حل سوي او 15% یې د جنایي محاکمو له لارې تعقیب سوي چې د دې قضیو د عاملینو د محاکمې او جریمې لامل سوي.
دغه راپور د 2014 کال له اګست د 2015 کال تر فبروري پورې په 14 ولایتونو کې له ښځو سره د خبرو پر اساس برابر سوی. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې همداراز راغلی چې ښځې له دې امله منکرتوب یا جرګو ته ترجیح ورکوي چې دوی تر ډیره حقوقي حل لارو لکه طلاق، د سرپرستۍ موضوع او د ژوند لپاره د یو امن چاپریال په لټه کې دي، تر دې چې د تاوتریخوالي عاملینو ته جزا ورکړل سي. د راپور له مخې د ښځو اقتصادي اړتیاوې د دې کار یو بل اساسي لامل دی. ملګري ملتونه دغه راز وایي د تاوتریخوالي په 116 مواردو کې د منځګړتوب د بهیر څارنه شوې چې په 16 مواردو کې میرمنو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل سوې. 11 مواردو کې ښځې منځګړتوب ته اړ ایستل سوې او 14 مواردو کې د منځګړتوب یا د سنتي جرګو پریکړې ورباندې تحمیل سوې دي. په دغه راپور کې همداراز افغان حکومت یو لړ وړاندیزونه سوي چې پکښې د جرګو یا منځګړتوب له لارې د عدالت د عملي کېدو په اوږد مهال کې د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح لپاره د اقداماتو غوښتنه سوې ده. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هیسم وایي له کومه ځای چې د منځګړتوب یا د جرګو له لارې د عدالت د تطبیق غوښتنې مخ په زیاتېدو دي، نو افغان حکومت باید له دې لارې د ښځو د حقونو خوندي کولو ته هڅې وکړي.
له کومه ځایه چې د منځګړیتوب له لارې عدالت ته د لاسرسي لپاره غوښتنې مخ په زیاتېدو دي، موږ افغان حکومت هڅو چې له دې لارې د ښځو د حقونو د ساتنې لپاره اقدام وکړي.
سره له دې چې افغان حکومت د ښځو د حقونو د خوندي کولو ډاډ ورکوي، خو راپورونه وایي چې لا هم افغانستان د ښځو لپاره د ژوند کولو تر ټولو بد ځای دی. د ملګرو ملتونو د راپور په داسې حال کې خبریږي چې د تاوتریخوالي په تر ټولو وروستیو پیښو کې د فرخوندۍ په نامه یو انجلۍ د قرآن کریم د سوځولو په تور د عام خلکو له لورې په کابل کې په بېرحمۍ سره وژل سوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ستر مذهبي مشر وایي د هیواد اټومي وسلې امریکایي افسانه ده. د ویلي ایران له نظامي تهدید سره مخامخ دی. آیت الله علي خامنه ای د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مذاکراتو ملاتړ کړی دی، خو اوس هم شکمن دی. په دې اړه نور جزئیات سلم علي بشیر اورو.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د یک شنبه په ورځ د خپل هیواد نظامي قومندانانو ته وویل چې امریکا د اټومي وسلو افسانه جوړه کړې ده چې ایران د خطر په توګه ښکاره کړي. ښاغلی خامنه ای چې په ایران کې تر ټولو لوړ مقام ګڼل کیږي، د مذاکراتو د دوام ملاتړ کړی دی، خو اوس هم د امریکا په اړه د ژورې بې اعتباري څرګندونې کوي. د تلویزیونه په خبرېدونکو وینا کې ګڼ شمېر پوځي قومندانانو ته وویل
افسانه جعلی
امریکایانو د اټومي وسلو جعلی افسانه جوړه کړې چې وویلای سي اسلامي جمهوریت د تهدید یو سرچینه ده. نه، د تهدید سرچینه امریکا په خپل ده چې پر خپل سر د بی ثباتی درامنځته کولو لپاره مداخله کوي.
مایه تهدید خود امریکاست.
همداراز خامنه‌ای په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د بمباریو د ملاتړ په خاطر پر امریکا انتقاد کړی دی. حوثی یاغیانو تیر کال د یمن مرکز سنا ونیوي او د دغه هیواد د نورو برخو کنټرول یې هم ترلاسه کړ. روانه میاشت ایران او د نړۍ شپږ ستر قدرتونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه موقتي موافقې ته ورسېدل او پر همدې موضوع به مذاکرات په ویانا کې دوام وکړي. د دې مذاکراتو مقصد د جون تر پایه یوې آخري موافقې ته رسېدل دی. تر پام وړ پرمختګونو وروسته هم دواړه لوري پر ځینو مسایلو لکه له موافقې وروسته به نړیوال بندیزونه څه ډول ایسته سي مخالفت لري.
د یمن حکومت په دې هیواد کې د شخړو د پای ته رسېدو لپاره د ایران د سولې پلان رد کړ او هغه یو سیاسي معنا وروباله. ایران په دې تورن دی چې د حوثي یاغیانو چې د دې هیواد د خاورې ډېره برخه یې لاندې کړې ملاتړ کوي. د موضوع تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د یمن حکومت د دې هیواد لپاره د سولې څلور فقرهي پلان چې ایران ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی رد کړ. سعودي عربستان او د دې هیواد په مشرۍ ائتلاف کې شاملو سنی متحدینو یې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي وسلوالو پر ضد له درې اونیو راهیسې هوایي بمباري امپیل کړی دی تر څو د ټول هیواد د خاورې د لاندې کولو لپاره د یاغیانو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه کړکېچ که څه هم په محلي سیالیو کې ریښې لري، د سعودي عربستان او ایران ترمنځ چې دواړه د تیلو ستر تولیدونکي دي یوه نیابتي جګړه انګیرل کېږي. د ایران لخوا د سولې وړاندې شوی پلان سمدستي د یوه اوربند رامنځته کېدو، په بشپړه توګه د بهرنیو پوځي حملو د پای ته رسېدو، د بشري مرستو، د یوه پراخ ملي ډیالوګ د پیلېدو او د یوه پراخ بنسټه ملي حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. د یمن د حکومت ویان راجح بادی د قطر له پلازمېنې دوحه څخه په ټلیفون رویټرز آژانس ته وویل چې موږ د ایران پلان ردوو ځکه دغه پلان یوازې د سیاسي معنا ورلپاره دی. د یمن حکومت او سعودي عربستان چې اساسي ملاتړی یې دی، ایران د یمن په کورنیو چارو کې په مداخلې تورن کړی او هغه د تهران لخوا پر سیمې د خپل نفوذ د پراخوالي هڅه بللې ده. ایران دغه تورونه ردوي. ایران هغه ادعاوې هم رد کړي چې ګواکې دا هیواد حوثي وسله والو ته مستقیما پوځي مرستې ورکوي. حوثي شیعهګانو چې له شمال څخه جنوبي بندري ښار عدن ته ځان رسولی دی. لویدیز او عربي ډیپلوماټانو په نیویارک کې د ایران د سولې له دغه پلان سره چندان لیوالتیا نه ښکاره کړې او تهران په یمن کې د سولې بې پرې منځګړې نه بولي. ملګري ملتونه وایي په یمن کې د هوایي بمباریو او ځمکنیو جګړو له امله شاوخوا یو نیم لک کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له اووه نیم سوو زیات کسان وژل شوي دي. سعودي عربستان ویلي له هوایي بمباری څخه هدف دا دی چې حوثي ډله دې ته اړ کړي چې له حکومت سره چې له هیواده بهر دی خبرو ته کښېني. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر براک اوباما او د سعودي عربستان پاچا سلمان د تېرې جمعې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې هم په دې تاکید وکړ چې په یمن کې د تلپاتې سولې لپاره سوله ییزه حل لاره ډېره مهمه ده.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او یو څلوېښت دقیقې دي. زموږ د راپورونو برخه ختمیږي. له دې وروسته د ورکو شوی ځانو پروګرام اورېدلی شئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیان د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ایم اس راولېږئ. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دوو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمېره ووایئ. کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. دا ځکه چې د نن ورځې په پروګرام کې همداسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یوه ورور موږ ته تلیفون کړی دی، خپل زوی لټوي او له موږ نه د خپل د زوی آدرس پوښتنه کوي خو د تلیفون شمېره نه وایي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات خپاره شوي دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسې هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 00 420 14 45 115. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که دننه ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده: www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. پیل به یې په هغه یو پیغام وکړو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د خپل ځان په باره کې معلومات ویلي دي. راځئ چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زما نوم مجید رحمان دی، زه د قندوز ولایت اوسیدونکی یم. تقریبا دا دوه کاله کېږي زه ننګرهار ته راغلی یم او دلته ودانکه شوی یم. او پلار نوم مې عبدالرحمن دی، ماما نوم مې جان محمد دی، د تره نوم نورانی دی. زما ازادي راډیو د کارکوونکو رضا پاس دی چې زما دا کوم پیغام چې دی رسم کله پیغام دا بار بار نه شي چې زه پیدا شم خپل کور ته ورسېږم. دا به ازادي راډیو د کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه کوي. ما تر خپل د سوارۍ د خپل کې نه دی معلوم د ازادي راډیو نه زما دا خواست دی چې زما پیغام بار بار نه شي چې دا زما نمبر دی 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 اوریدونکو او د ازادي راډیو کارکونکو نمبر.
بله السلام علیکم. سلام نونی کیل د ازادي راډیو د اورکو سو عزیزانو د پروګرام ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته خصوصا امان الله جان امیرزی صاحب ته. البته کشمن ترخیل د کابل ولایت د حساب د لسانی نه سره په تماس کې ما د کابل ولایت په د حساب د سوالی کې یعنی د دوه میاشتو نه راپدې خو یو رکز عزیز د سی په نامه باندې د سمی ولاد او د متی ولاد زوی ځان معرفي کوي د قندوز د ولایت اوسیدونکی ده. نو د دوه میاشتو راپدې خو هم دلته په د حساب کې د کچوک غواړي د پاک معلومات واخلي او یا د خپلوان د ما آواز اوري. نو لطفا دی اول ازادي راډیو ته زنګ ووهي او بیا که غواړي چې ما سره د دې نفر پاک معلومات پیدا کړي نو په دغو شمېرو د تماس ما سره ونیسي. صفر اووه سوه اووه څلوېښت څلور شپېته درویشت درې نوي یا هم صفر اووه سوه درې نوي څلور سوه څلور نوي پنځه سوه اووه پنځوس. نور مو وخت نه نیسم. خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسې زموږ غږ ازادي راډیو خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی هست. د یادونې وړ ده چې د ازادي راډیو د دغه پروګرام له لارې نه د تاسې ډېر ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. که تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ. اوس ور ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه هم یو ځای سره واورو.
کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ البته د ناګرانو کلي څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې هیله لرم چې تاسو نشئ لیکي زما یو ماما دی چې سم احمد په نامه دی. تقریبا شپږ کاله مخکې د کور څخه تللی دی. د لس کاله وروسته راغلی کور ته. نو د پاکستان د کوټې په ښار کې دی کورو. نو څلور شپې کړي بیرته تللی دی. نو دروسه پرې دې زېلا درکوي کله یې ما زغه اوري یا د بچا ته په د لپاره معلومات وی ما ته چې په شمال باندې زنګ وی صفر او صفر صفر نه اته صفر پنځه صفر درې د ټلیفون شمال زربا صفر او سوا اته نیوي صفر پنځه سوا در شپته. والسلام. السلام
علیکم. هغه امیر زه صاحب
زه مرک مشهور په امیر محمد د صبرغان د عقید مران په قوم خروټه ده د جامع مسجد د خسای د صبرغان څخه له مدرسې څخه په خلل د دماغ و له کوره ناراضه سوی ده تللی ده معلومات یې نشته هر مسلمان ورته که معلومات یې یا د چا سره چیرې مزدور یي یا په داخل یا په ایران یا په هر ځای کې مونږ ته دې په دې نمبر معلومات را چې دی خپل نوم او ولد او ځای چا ته نه ورښیي نن یې عمران دی په قوم خروټه د امیر محمد یې مونږ سره دې په دې نمبر په تماس کې شي صفر نار یا څلور سوه واو یا درویشت اته پنځه
زه د کاپیسا ولایت آلسۍ اوسېدونکی حاجي مجاهد تاسو سره خبرې کوم زما یو زه د الحاج الیاس په نامه د شفاخانې میوند څخه ورک شوی دی یو میاشت کېږي چې مونږ ورپسې الزمې کوو نه پیدا کېږي او په سترګو باندې سړی مایوب دی او په ژبه یې بندېږي او که هر مسلمان سره وي په دې شماله مونږ ته دې زنګ وهي صفر اووایا اته پنځوس څلوېښت اته سوه څلور نوي دا تکرارم صفر اووایا اته پنځوس څلوېښت اته نوي څلور وسلام
د ازادي راډیو و ټولو کارکوونکو ته سلام وایم ستر سلامه زه عبدالرشید راشد د مرجع څخه زحمت تر کوم زما یو قریب دی د محمد رسول په نامه او د زایر اکا زوی دی او د خدای داد ورور دی تقریبا دېرش کاله عمر لري د پروش کال راهیسې نابرکه شوی دی که هر څوک ته د په هکله معلومات لري او یا دی خپله د ازما غږ اوري مهرباني دې وکړي او خپل قریبانو او خپل ورور او پلار ته دې معلومات ورکړي جایزه ورکول کېږي یا دې ودغه شمارې ته زنګ ووهي د تلیفون نمبر دی صفر اووه صفر اته څلور څلوېښت اووه یو دوه نه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو یو ورې بیا وایم صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه
زه اسماعیل د چپری کلي اوسېدونکی د فضلدین زوی د خوست ولایت د مسخر ولسوالۍ پیغام داسې دا پیغام استوما چې زما یو ورور دی صدین نومېږي تقریبا دولس کاله مخکې د کور نه خفه شوی لور دی تقریبا د دېرشو کلو په عمر کې دی که څوک د ده په اړه معلومات لري د صدین په اړه معلومات لري نو په لاندې شمېره د تماس ونیسي یا که چېرې دی دا اوس ووري نو مور پلور یې ورته انتظار دی د مهربانۍ له مخې د دغه شمېرې ته زنګ ووایي صفر واش پک پنځه پنځه یو اته څلور اووه نه شمېره بیا تکراروم صفر واش پک پنځه پنځه یو اته څلور اووه نه که هر څوک د دغه صدین په اړه موږ ته معلومات رسي یو لاک کلدار د هغه واخلي انعام واخلي
الو السلام علیکم زه عبدالحکیم د مریمن ولایت د مرګي ولسوالۍ سره د سره په اړیکه کې یم زما ماما چې د دېرش کاله کېږي چې ورک شوی دی که هر ورته یې معلومات وي په دغه لمبا کې زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر پنځه دوه دېرش نهه اتیا پنځه دېرش شماره یو ځلې بیا تکراروم صفر اووه صفر پنځه دوه دېرش نهه اتیا
محمد کریم نظر ولایت سلیم په نامو ته دی نه د راسره دا دوه کاله کېږي هر چا سره یې څوک لږ ماته په یې اوري په دغه شماره کې ماته زنګ وایي صفر اووه صفر دوه یو یو دوه پنځه دوه اتیا یار بیا درته ووایم صفر اووه صفر دوه یو یو دوه پنځه دوه اتیا په دغه شماره کې ماته زنګ وایي هر چا ماته دغه شماره زنګ ووایي لس زره روپۍ به زده ته بخشي وکړمه دا دوه کاله کېږي دی نه دراکه ده وسلام.
السلام علیکم گل محمد ولایت قندوز ولسوالی دی حضرت امام صاحب جمع ایما ورور پنوم دی سحر گل چې تقریبا اته یا نه کال کی چې ورڅو دا له ولایت قندوز نه موږ سره کار کوو تر نن پورې اول نشته دا چې سره معلومات یې خپل او چیرې یا کوم انډیوال دی دلې موږ سره په دغه سمیره تماس ونیسي سفر وسو اتا تیا درینوی دوانوی وشپتا سفر وسو اتا تیا درینوی دوانوی وشپتا یا سفر وسو کینجنوی آویا اتاویا سوارلا سفر وسو کینجنوی آویا اتاویا سوارلا سفر وسو یو آویا اتسو نحویش اتسو برشپتا
مردا سیزین امرت دی جلال آباد چی دی مدک پا نام دی مدک پا نام دی دی پلاری ما گل محمد نمیر دی سبای غلط دی و چیری دی زبا چواه کم ادرس را کم رو را نمبر را که زبا کم نهر کم ما کود رو را آرزا چی دی زبا در سماله تا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزملاء رحمة الله به يمن دي ولاية مرجيد ونسالي تخبركم ما يخري تقريبا لا يوم قال كده ورسي دي أسيدة كنهار دي ولاية بنيشة ونسالي دي أحمد الله نميد محمد علي الزيدي سوف ده بحق المعلومات لدي يا دي اخفل ازمان راغل يا بلسوك بدم معلومات لدي لو فتبش مرجمات الزنب ووي سفر و سفر دري حتى ناس دریش کال شال رو بلش میانه د سفر او وسو کین تنوی وسو شکرلا تنزه سو دنی وی څلور لاته روپی جایزه لري کار چې معلومات راکې والسلام.
زم لا اسم الله درزم لا د جزان دو سوال څه چر پته ما کې ما دی وکړ چې دم لا سدو په نامه دولس کال دی لس کال به کیږي نو د پاله که څوک معلومات لري په دغه اړه مرته په دغه شمېره مرته تماس موږ سره ونیسي صفر اویا شپږ دېرش دوه شپېته نه سوه نولس ستاسې د مهربانۍ څخه یو جام.
السلام علیکم زه احمد شهید د پکتیا ولایت رڼې پټان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه ورکشاو عزیزان خبرونې ته دا پیغام پریږدم چې زما یو ورور چې منیم نومیږي د پلار نوم یې احمد شاه ده په پېښور دګیرې څخه ورکشاوی ده. ذهني کمزوري لري چې په بدن یې دانې دي او غټ غاښونه لري. ولس اتلس کاله عمر لري. یو کال دوه میاشتې کېږي چې ورکشاوی ده او که هر چا ته د ده په اړه معلومات وي نو زموږ سره دې په دغو شمېرو اړیکه ونیسي صفر اووه صفر سیپر و و انا و یو و و دوا سیپر بلش میرا سیپر و و و حتا و انا دری یو پینزا این نام بڑا بلور که و سلام به اخترام.
السلام علیکم زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت د ناوې د ولسوالۍ د ملکتین اوسېدونکی ما یو دوست چې د عبدالغفار په نامه د سرور زوی د غزنی د ولایت د ناوې د ولسوالۍ د ملکتین اوسېدونکی ده. په کال 2002 کې د کوټي د ښار څخه نادرقه سوی د که چاته یې پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپله اوري په مقر بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ورکړي. یعنې زموږ سره د تلیفون په دغه شمېره اړیکه ټینګه کړي سپر سپر دوه نوي درې سوه دوه درې سوه یویس اووه سوه شپېته اخیر اووه.
زه عبدالولي یم. زما یو د اکا زوی ورک دی په ګرمسیر کې پنځه کاله عمر دی. نوم یې نورالله دی. پنځه کاله کېږي چې ورک سوی دی په ګرمسیر کې د پنځه ویشت کاله دی. هر څوک یې په اړه معلومات لري په دغه لمبر دې موږ ته ټلیفون را وکړي صفر اویا و سوارلس نه شپار پنزه نه در شماره یو زل بیا تکراریده سپر اریا و سوارلس نه شپار پنزه نه. السلام علیکم. هر سوک چه فرد معلومات داری پا در غلمبر دید تلیفون مشتراوکی. السلام علیکم.
السلام علیکم. من یو علک دا اعطی سنیولا نمیگی نبرو کلو رئیس تا ندرک دا دیم لرحم الله بوی دا دیزابل دیگر دا شاگی دی نسوانی دا که سنیولا از ماغذ پختال ارمی یا دیده معلومات و نور و خلقو توی که حد شاعت معلومات وی اغاید پردغ نمبرو بندی ما تزنگوی سپر اویا او درس اتنیوی شتاک سویو سپر اویا او درس اتنیوی شتاک سویو و سلام.
در ورکوشو عزیزان و دوستان و پروگرام در یک شنبه ورزی پا چلورو بجو که تکراره د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. ګران اوریدونکو محترم و دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اسمسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري. سلام شنو.